پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو په دې بل غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د ځوانانو غږ درورو. خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی دا بنو په جانو خېلو کې د پښتون اژغورن غورزنګ د یو مخکف علي وزیر د گرفتاری خلاف جلسه پیل شوه. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور اتیا کسان مړ شوي او امریکا پلان لري چې په روسیا کې اخري دوه کنسولګری هم وتړي. دا خبرونه تفصیل پښتون اژغورن غورزنګ د بنو په جانو خېلو کې د غورزنګ د یو مخکف او پارلماني غړي علي وزیر او د نور غړو د گرفتاری پر ضد جلسه شروع کړی ده. دا جلسې لپاره د غورزنګ مشر منظور پښتین موسن داول او نور مشران هم بنو ته ورغلي دي او دوی به دغه جلسې ته وینا کوي. دا جلسې تازه حال په روانه غړي کې تاسې اوریدلی شئ. دا جلسه لغیر سکی چې علي وزیر د دسمبر پر 14 په پیښور کې نیول شوی و. د پیښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر یې د سند صوبي د پولیسو په غوښتنه نیولې او حواله کړې دي. پولیسو پر علي وزیر او ملګرو یې د دسمبر پر 15 په کراچۍ کې د پښتون ژغورن غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد د وینا کولو تور پورې کړی دی، خو پښتون ژغورن غورزنګ دا تور رد کړی دی. پروند کراچۍ هغه عدالت علي وزیر ترڅنګ نو د غورزنګ نور غړو کته د دسمبر 10 پوري پر ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کړل. د بلوچستان صوبای حکومت پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټاکل شوی جلسې وځنډوي. د صوبای حکومت وایي لیاقت شیوانی پیغام مشر لري چې د اپوزیشن ګوندونو د کوټې د اکتوبر 15 جلسې وروسته په صوبه کې د کورونا وایرس کیسونه درې چنده زیات شوې دي. نوموړي له اپوزیشن ګوندونو خاص وکړ چې تر 3 میاشتو پورې جلسې وځنډوي. خو د بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت دا خبره ردوی او وای حکومت له ولس طاقت څخه ویریږي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت د حکومت ضد په ټول هیواد کې د جلسو او لارینو نوی شیډول پر کړی او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. خو عمران خان وای د اپوزیشن په وینا به استعفا نه ورکوي. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغي اتیا نور کسان مړ شوي چې ورسره د مړو شمېره 9300 ته رسیدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,52,278 ته رسیدلې ده. په ملک کې په تیر یوه ورځ کې 2,415 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي، خو له کووډ 19 ناروغي 4,00,000 کسان نظر نه زیات کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی د 4,000 ټولګیو د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په نوي هوکړه کې شامل ندي. دغه هوکړې په خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو مشالډو ته وکړه او ویل چې په دې هدف یې 2 کال له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دا 4,000 ټولګي چې خونځي نه دي هغه سیمو کې جوړیږي چې ماشومان په کې لزده کړو بي برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایانده نجیبه آریان وایي دوی تړون کې شامل نه دي، خو په خبرې یې له یونیسف سره د یو جی جلا برنامې لمخې دغه ټولګي څاري. طالبانو هم تر اوسه د دوی او د یونیسف ترمن د شبي هوکړې په اړه څه نه دي ویلي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسون پرون په لندن او د انګلند په نورو برخو کې روسو لاغي بندیزونه نور سخت کړل چې د کورونا وایرس نوی قسم خپرېدل یا منتقلي د اندېښنې وړ کچته ورسید. جانسون او د برتانیې ساينس پوهان ویل چې نوی کورونا وایرس نوی قسم د اصلي په پرتله 80% ډیر منتقلي کی یا خبرېږي. خدا بابای ناروغي پوهان وای داسې کوم شواهد شتون نه لري چې دا خورا وژون کړي یا ډېر سخت ناروغي لامل کیږي. دوی دا باور هم لري چې واکسینونه به د نوی ناروغۍ په وړاندې مساوي اغیزمن وي. او امریکا پلان لري چې په روسیا کې خپل اخري دوه کنسولګری هم وتړي او په ماسکو کې یوازې یو سفارتخانه پرېږدي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګې دي. د امریکا د بارونو چارو وزارت د دسمبر په 19 تایید کړه چې دوی به دوه کنسولګری بندوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایند د آزادې اروپا آزادې راډیو ته په لګیل بیان کې ویل چې د بارونو چارو وزیر مایک پامپیو د ماسکو لپاره سفیر جان سلیوان سره مشورې سره دا پریکړه وکړه چې په روسیا کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت خوندي او د روانو هڅو برخو په توګه دوه کنسولګری وتړي. دا د مشال اړې خبرونه
خبرونه مو لګولای زو اوریدل. تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن پښتون ژغورنې غورزنګ د بنو په جاني خیل کې جلسه کوي. هم له بنو را سره خپل خبريال عمر وزیر د ټلیفون په لیکه دی. دا وخت وزیر صاحب تاسو ستړي مشي او کلک معلومات راکړي مونږ ته چې دا جلسه خو مونږ خبرونو کول چې پیل شوی دا نو تر اوسه ورته د غورځنګ کمو مشرانو مخکخانو خبرې کړې دي او د دې په دې نه جلسه کې مهمه غوښتنې څه دي؟
مننه بچا صاحب. بالکل نن دا بنو په جنوبی چې کومه برخه ده د بنو خار نه 15 کیلومتره فاصله باندې جاني خېلو کې دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه چې اوس شروع شو د 2:00 وخت ورکړی وو هغه لګورسته شروع شو. د غورځنګ مخکشان چې کوم هغه منظور پښتین محسن داوړ دا نور را رسیدلی نه وو او هغه جلسه ته رسیدلی دي او هلته ویناوي شروع دي. خو د غورځنګ چې کوم مشر دی منظور پښتین او محسن داوړ یې نور هغه ویناوي نه دي کړې. دغه جلسه کې په ګڼ شمېر کې خلک ګډون لري او دغلته چې کوم د امنیتي ګامونه دي هغه د غورځنګیانو لاړه په خپل چې کوم دی هغه کیږي دوی او چت کړی دي. البته په لارو باندې ځای په ځای پولیس چې کوم دی ودرول شوی وو. د دوی مین غوښتنه ته برا شو بچا په دغه چې کومه جلسه ده دا د څو ورځې وړاندې دوی مهم د دې لپاره چلولې وو. دا اصل کې یو امن سیمینار په نوم باندې یو سیمینار وو غونډه وه په جاني خېلو کې. خو بیا چې د غورځنګ یو مخکښ او د کمی اسمبلی غړی علي وزیر د پولیسو لخوا ونیول شو نو دغه رنګ د غورځنګ نور چې کوم غړي دي هغه نیول شوي دي. نو بیا دا د جلسې بڼه چې کوم دی منظور پښتین په خپله وینا کې وویل چې د بوز بقاعده جلسه دي نو په جلسه باندې بدله شوه. په دغه جلسه کې مهمې غوښتنې چې کمی دي لومړی غوښتنه خدا دوی چې علي وزیر او نور چې کوم د غورځنګ کسانی ول شوي دي د غوي د خلاصون لپاره دوی غوښتنه کوي. د دې ترڅنګ دا ول نه چې دوی مهم چلولې وو په دغه کې لومړی دغه په جاني خېل کې دوی د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي چې دلته روزانه هدفي وژنې کیږي. دویمه مهمه غوښتنه د دوی دا په دغه امن سیمینار او بیا چې وروسته جلسه شوه چې دلته کوم سکول دی کالج دی او لوی ټایپ دی هسپتال دی یا روغتون دی د دوی په وینا د 1100 نه دلته دغه په خلکو د پر خلاص شوی نه دی. د دوی په وینا امنیتي سرتیری په دغه کې موجود دي. دوی د هغه د پر غوښتنه کوي چې دا د خلکو د پر خلاص کړل شي. د شوال غوښتنه دوی کوي چې د شوال متاثرین چې دی هغه د شوال ته واپس کړل شي او شوال د کلیر کړل شي. د سره سره دوی په جاني خېلو کې دا غوښتنه هم لري چې دلته کلاس د لټون عملیات کیږي د پولیسو لخوا یا د امنیتي سرتیرو لخوا نو پاغه کې دي. د پولیسو مېرمنې هم شامل دي چې هغه کورونا تزین او هغه سره هغه پاغه کې موجود دي. یو شمیر نور هم په امن سیمینار کې غوښتنې دي. مهم چې کوم مختصان دي هغه خو وینا نه دي کړي. هارون خدا به ضرور وایم چې مشال ریډیو چې باوراندې د غورځنګ مشر منظور پښتین او د غورځنګ یو بل مخکښ محسن داوړ سره خبرې وکړي. منظور پښتین وویل چې د دوی جلسې مقصد چې کوم دی هغه وینا دا و مشال ریډیو سره چې د خبرې وکړي چې دوی د علي وزیر او د نورو چې کوم کسانی ولې شوی دي د هغه د خلاصون سره سره د حنیف پښتین چې کال وړاندې نیول شوی دی دا هغه د خلاصون غوښتنه کوي. د غورځنګ نور کسان چې کوم نیول شوی دي دا هغه د خلاصون غوښتنه کوي. د پښتنو په سیمه کې د سولایز ژوند غوښتنه کوي. سولایز ژوند غواړي او د سره سره نور چې کوم نیول شوی کسان دي یا الله درک کړل شوی کسان دي منظور پښتین خبرې داوي چې هغه د عدالتونو ته وړاندې کړل شي او د پښتنو په سیمه کې کوم دی دایمي دوی امن غواړي. محسن داوړ په خپل خبرو کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی چې کومه مبارزه ده د امن لپاره به هغه به دوامدار وي تر څو د دوی ټول نیول شوی کسان خلاص شوی نه وي. او د دوی محسن داوړ دا وویل چې دوی څومره هم غوښتنې دي هغه تر څو پوره شوی نه وي نو د دوی دغه غبا چې کوم دی جاری وي. او یو بل مهمه خبره ده دا وکړه چې په جاني خېلو کې او دغه شان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دغه په وینا د ګوډ او بیډ په نامه یعنی یو ځل بیا دغه وسلواله ډلې فعالیتونه چې کوم دی زیاتیږي د دوی د مخنیوي د کار هم دوی دغه غوښتنه کوي او د دوی دغه مبارزه به کوم دی جاري وي لاریونونه او پرمن درنه به روان وي.
مننه او کلن راتو وزیر صاحب چې دا اوس په دې جلسه کې څومره خلک غونډي او څومره د اټکل کوي چې خلک به غنی راشي تر هغه چې د مشران ویناوي کوي کنه څومره تمه کیږي چې خلک په دې جلسه تراشي؟
تر اوسه پورې خلک دا نږدې سیمو نه نور هم را روان دي، خو تر اوسه پورې چې موږ معلومات کړي دي کار شمېره خو معلومه نه ده، خو زرګونو په شمېر دوی ښایي چې دغه خلک را جمع شوي دي. د جاني خیل منډي باندې دغه جلسه روانه ده او د دوی په غوښتنو چې دا هم شامل ده چې جاني خیل منډي چې کومه ړنګه کړل شوې ده په فوجي عملیاتو کې یولس کاله وړاندې هغه د هم جوړه کړل شي او متاثرینو ته د معاوضه ورکړل شي. نو دغه خلک نور هم را روان دي، خو د غوردنګ چې کوم مخکشان دي هغوی لا وینا نه دي کړي، خو ریډیو سره د خبرې شریکې کړي دي چې هغه هم شریکې کړي، خو خلک نور هم را روان دي. د زرګونو په شمېر دوی چې کوم دي تعداد ښایي وروسته به کرار شمېره معلومه شي، او د غوردنګ له د سکیورټي یا د امنیت لپاره ګامونه چې دي هغه دوی په خپل اچ کوم دي.
ډیره مننه، ډیره مننه عمر وزیر اوریدونکو په بنو په جان خیلو کې نن پښتون ژغورنې غوردنګ جلسه کوي. تاسو د خبرې ور دي چې د مشرانو مشال ریډیو ته کوم خبرې کړې دي او د کوم خپل غوښتنې په ګوته کړې دي. حکومت بیا وایي چې د په غورزنګ غوښتنې دوی په دغه داسې په مرحله وار توګه د پوره کولو کوشش کوي او په سیمه کې د امن لپاره هڅه کوي. دغه د حکومت لخوا دریز راځي وخت په وخت. پرون بیا په خوست کې زرګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ خلی وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړل او دغه د خلاصون غوښتنه وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورزنګ منظور پښتین هم د ټلیفون له لارې وینا وکړه. ویل له دونی مکالو راځي په پاکستان کې هغه کسان نیول کیږي چې په لرو بر وطن کې سوله غواړي. د پیښور پولیسو علي وزیر د دسمبر پر 14 ونیو او وروسته د کراچۍ پولیسو په غوښتنه هغه ته حواله کړ. پاکستان حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسو کې د هیواد پر پوز پسې بے بنیاد خبرې کیږي او په خلاف یې لکرکې ډک شعارونه ورکول کیږي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې ویل په وروستیو دوه نیمو کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کیږي چې لارو بر وطن کې سوله غواړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږو کې چې په دې خاوره کې د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. یو تن لاریونوال مدني فعال فرید الله قربان ول
خوسته یو ولسونو غوښتنه وکړه ترڅو علي وزیر زر تر زره راخوشې شي. په عین وخت کې د لاریون ګډونوالو د پی ټی ایم ملاتړ وکاو په هیواد کې چې دلته کومې بدبختۍ روانې دي، جنگ روان دی، مثلا په ورستیو کې د غزنی خو نړۍ پیخه دغه وغندل شو او غوښتنه وشوه چې نور د دلته جنگ بس شي او د تلپاتې سولې هیله وشوه.
خوستی ځوان قادر شاه انصاری لاریون ته په خپل خبرو کې ول
نن لارو بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانیو کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپل خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایه، خو وی ویل چې دا ډول مهم مسایل لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نورم پراخ شي.
نن زه دا په دې خلک فخر کا، خو بیا ها دا کام دی په چار دی چې هر یو سړی د کور نه یو کاس رووزی ویل چې هر سړی زوره دلای دی مشرم بیره شوی دو تر سره هم کونډا شوی دو مشمون هم یتیمون شوی دی یم باوجود میجنن غلی نوستی.
د علي وزیر د نیول کېدو په باب د سند پولیس ویلي چې په نوموړي د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په بلوچستان کې په حکومت ضد تحریک پی ڈی ایم کې د شاملو سیاسي ګوندونو مخکخان وایي چې په دې صوبه کې د یو شمېر سیاسي جلسو لپاره تیارې روانې دي. دوی وایي تحریک د مشرانو اعلان سره سم به د مرکزی حکومت د چپه کولو په مخه د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو د بلوچستان حکومت ویان وایي په کوټه کې د پی ڈی ایم د اکتوبر 15 تر جلسې وروسته د کورونا ناروغانو په شمیر کې د پام وړ اضافه شوې ده او ویره ده چې د نورو غونډو په کېدو دا شمیر نور هم سیوا شي. د پی ڈی ایم مشرتابه وایي تر هغې چې وزیر اعظم استعفانوي ورکړي خپله سیاسي مبارزه به جاري ساتي. حکومت بیا وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو احتجاجي جلسو له لارې غواړي حکومت د هغوی پر ضد د مالي درغلیو مقدمو له پیروي لاس اخیستو ته اړ کړي. د یوب ترین رپورټ اورو.
د پی ڈی ایم د پریکړې سره سم به لومړۍ جلسه د جنوري د میاشت په دویمه نیټه په خوزدار کې کیږي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي صدر عثمان کاکړ او مشال ریډو ته وویل چې د دې احتجاجي جلسو مخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری نیول دی.
په 2 جنوري باندې په خوزدار کې د خوزدار ډیویژن هډ کوارټر دی. په 10 جنوري په نصیر آباد کې د ریټول ډیویژن غو حالت. په 14 تاریخ په لور لای کې تاریخ په چمن کې نه په گوادر کې بیا لږ د مرکزي مشرانو سره مشوره کول هغوی زه به ډېر ټاکو او په کوچ کې به په ټول اخر کې کو د نام مارچ دا ټول ریلیانی د جسټس و دې دا د لانګ مارچ د تیاری د پاره دي.
په بلوچستان کې د پی ڈی ایم للوري د جلسو پر اعلان باندې صوبایي حکومت سخت خواشنه څرګنده کړې ده او ویل دي چې د دې عمل څخه به په صوبه کې د کورونا کیسونه نور هم زیات شي. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی او مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15 نیټه په کوټه کې کومه جلسه شوی وه. دا غو وروسته په صوبه کې د کرونا کیسونه درې چنده زیات شوی وو.
خصوصا چې کوم زبر اپوزیشن پولیټیکل پارټیز دی دوی یو تاریخ روان دی پی ڈی ایم دا دوی سم خوښ کو چې د دوه درې میاشتې دوی صبر وکړي دا کرونا دی ختم سي ویکسین دی راسي یا کیسز دی کم سي هغه بعد جلسې یو کې اوسو بلوچستان کې فلورلای کې په خوزدار کې جلسې اوسو وې دي نو د سدا دی کرونا زیاتې
خدای زب اختلاف ګوندونه د صوبایي حکومت دا اداوي ناسمي ګڼي او وايي چې حکومت اوس د ولس د طاقت څخه وېرېدلې دي چې لامل دوی د کرونا د خبرېدو پروپاګاندا پیل کړي ده. د نړۍ د قومي اسمبلی غړي او د جمعیت العلماء اسلام بلوچستان صدر مولانا عبدالواسی زیاته کړه
چې تاسو باندې ضرور عمل کوو لیکن حکومت اوس د جلسو څخه د دوی ورځې چې د سیسونو کامیاب کړي د غونډې د په سلا باندې عوامي نه پر زیاته شي.
دلته د خبره د یادونه ورده چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر په 14 لیټه په لاهور کې و خبريالانو ته ویلو چې وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1.5 نیټ پر استعفا ورنکړه نو دوی د فروری په اول نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمیر وفاقي وزیرانو په وار وار ویل دي چې د اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب له امله د خوندي ساتلو لپاره احتجاجونه کوي او حکومت به کله هم د دوی په دباو کې رانه سي. خدای زب اختلاف ګوندونو د حکومت د خبره همیشه رد کړي او وایي چې د احتساب له لارې حکومت یوازې خپل سیاسي مخالفین په نشه کوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
د موسمیات محکمې پرتلونکو څو ورځو کې د پاکستان په میدانی او هم غرنۍ سیمو کې د یخنۍ لاسې وکی دوه خبره کړې ده. د ادارې په وینا د تودوخه درجه کې دی شي د 0 نه هم ښکته لاړ شي. په داسې کې د خیبر پختونخوا روغتیا پالان پر ولس د زیات احتیاط کول غږ کوي او دا ځکه چې د دوی په خبره د کورونا ناروغانو له وجې د صوبې په هسپتالونو کې وار لمخه د ځای او عملې د کمی ستونزې جوړې شوې دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا پاکستان د موسمیات محکمې په وینا راتلونکي 10 ورځې پس یعنی د دسمبر میاشتې په اخره کې د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم ډېر یخیږي او حرارت په میدانی سیمو کې منفی ته د راغورځېدو امکان دی او وره به هم ډیر زیات کیږي چې له وجې به دا ځل یخنی ډیر زیات وي او د دې د رپورت تر مخه خوشا سلويخ کال پس په دومره زیات یخنی د پاکستان په میدانی سیمو راځي. دا چې د دې سب وجوهات کې دي شي نو په خور په هنتون ماحولیات څنګه کې اسسټنټ پروفیسور ډاکټر اسف خان مشال لیډو ته ویل
د کلایمیټ چینج ستاسو چې موږ په پښتو کې اقلیمی بدلون وایو یا په اردو کې ورته آب هوایي تبدیلی وایي دا دې ته وایي چې په یو علاقې کې لانګ ټرم ترندز د موسم سدي نو اوس که تاسو وګورئ په ټول دنیا کې رو رو درجه حرارت کوم دی هغه زیاتیږي لګیا دی او ګلوبل وارمینګ ستاسو چې موږ عالمی ګرمایش وایو هغه رو رو زیاتیږي لګیا دی او دې دی وجه یې موږ چې کوم کلایمیټ چینج دی یعنی اقلیمی بدلون دے آغا روان دے. نو یو طرف تا خو ہر کال درجہ حرارت چکم دے آغا رور زیادی گی، خو بل طرف تا کل کل دس ہموشی چے دی نیچرل ویریبلٹی دی وجہ ست چی منگا قدرتی تفریق ویو اغی دی وجہ یخنی کل زیاد راشی. نو دا یو قدرتی عمل دے، خو دے سر سر قدرتی طور منی کال پا کال سن سفرک رات لیشی او د جمی موسم کی یخنی زیادی دے شی. خدا دا چې آسمان باران سمره وریږي، یا خاص کر موږ چې کوم شمالي علاقې دي الته واوره سمره وریږي، او دا چې کوم یخ هواګانې وي دا یو خاص سمت نه راځي پاکستان ته، نو هغه سره چې کوم دی نو دا په ژمي کې درجه حرارت کمی دی شي. نو اې دې چې کوم مین وجه ده هغه دا نیچرل ویریبلټی ده، ست چې موږ قدرتی تفریق ویو په موسم کې.
طبی ماہرینو پولیس غږ وکړو چې باید احتیاط وکړي، ځکه وړاندې نه د کرونا وبا د ناروغ له وجې روغتونونو کې ځای نشته دی او د عملی او د سهولیتو وړاندې نه کمی دی. دی وایي چې داس یخ موسمونو کې د ډیرو مر خلک او خاص کر ماشومان د سا د نمونیا او دغه شان د یو شمیر ناروغو سره مخ کیدی شي، نو باید ځان ګرم وساتي. پیښور لیډی ریډنګ روغتون کې ډاکټر اسفندیار بیٹنی په دې حق لا مشال لیډو ته وایي
په هغه کې موسم یخیږي لګي د مصر اوسم په هاسپټلز کې داسې کنډیشن ده چې آیسولیشن بیډز او وارډز سمرا موږ جوړ کړو اغه اور برډن دی بیرس تقریبا اکوپایډ شو دی اغه د پارا او هسپیټل خو کوشش کوي لګیا دا چې رم نور بیرس اغه کو راوړو او دی اغه کې کووډ مریضانو د پاره مختص کوم خو اغه د پر وسایلم پکاري.
دا موسمیت محکمې د تازه رپورت تر مخه د دسمبر 10 نیټه نه با د سایبیر یخ هواګانی هندستان او پاکستان تر داخليږي چې له وجې به درجه حرارت تر منفی راکوزېدې شي، او دغه شان په غرض سیمو کې هم د زیات وور وردو امکان سرګن کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram.com/mashalradio.
اردن کورند انسانی همدردی نړیواله ورځ ده. پر دا ورځ پر خلکو غږ کیږي چې د غریبو خلکو د ژوند حالت او د غوی د ضرورتونو په پام کې نیول سره لاغو سره مرستې وکړي. د مشال لړیو خبریال شانواز ترکزی په باجوړلو ممندو کې د ولسی خیر خیګړې تنظیمونو له استادو سره خبرې کړې دي، او د رپورټ یې موږ ته را لېږلې ده.
دا د خلوزو فلاحي کمیټې باجوړ لخوا د خوراکي او غیر خوراکي شیانو د تقسیمولو په دوران د خلکو آوازونه دي. د کمیټې مشران وایي چې دوی د انساني همدردی په خاطر د بیوسه او ضرورتمندو سره مرسته کوي. شاولی خان مامون دغه کمیټې مشر دی، او دوی وویل چې دوی د خلک پیسې را لیږي او دوی هم په هغه پیسو شایان اخلي او واپس په خلکو کې تقسیموي.
موږ د ټولو انسانانو سام راستي کوو زمونږ چې څومله وس کیږي. کوم بيماري چې راغلی وانه دغه کې هغه لاکډاون لګیدل او پاغه کې د ډېړې کم مزدوران چې وړه او دغه خوراکي څومله شایان چې ګرمه کپڑے چې څومله وي هغه موږ غوله ورکللې. موږ د مریضانو خدمت کوو دلته چې څومله مریضان یې موږ یا په خبر لیگو زمنګ خپل ټیم وسزي یا لکانو سزي اغه د گاڑی کرایا ولته چې څومره خرچه پاغه باندې راسي اغه منګ کو.
نن د ملګری ملتونو لخوا د انساني همدردی نړیواله ورځ هم منځل کیږي، او ویل شوی چې دا ځکه هم چې خلکو کې بیداری راشي چې د غریبو سره چې خواړه نه لري د هغوی سره او د ناروغ سره همدردی وکړي او له دغه جنجالی وباسي. هم د باجوړ په سمسیرو چم ماموندو کې سیف الرحمن زلمی و چې د ګردو ناروغي پیدا شوی و. وس اتویش کلند خدای وای چې په علاج تر اوسه پورې د 8 لک روپو نه زیات لګښت شوه، او د دومره غریب دی چې علاج هم نشي کولای. د علاج هم د یادې کمیټې لخوا شوې.
بالکل ټیسټونه مې پوره شوي دي، خور مې ګرده راغی، ګردم برابر شوي در څه، خو صرف د کورونا د وجې ما پرېشن لیټ ډېز ډېر زیات خوشحاله یم. بس یار چې دا خلکو ما سره امداد نه وی کړلې، الله ته پاتې کېدی چې زه وختي مړ وی پېښ ولې، خو بس الله دې سړی ښه وکړي. څوک هم چې په دنیا کې دي مالدار ترین خلکو او ښه خلکو، الله دې کامیاب لري، الله پاک دې بیماری دې دغه مصیبتونه وساتي.
همداشان په مهمندو کې هم د انساني همدردی په بنیاد د بیوزلو سره هر وخت عام خلک مرسته کوي. ځینې داسې خلک دي چې دوی بیا نه غواړي چې په میډیا د خیرات، صدقې او یا د چا سره د مرستې اشتهار راشي، خو بیا داسې منظم خیراتي تنظیمونه هم شته چې یو څوک ورسره رابطه کول غواړي نو رابطه یې ورسره وشي، دوی ورشي او بیا د خپل ضرورت شیان ته واخلي. په دغه شان تنظیمونو کې یو همدرد ویلفیر ارګنایزیشن هم دی چې زیاتره خلکو له خوراکي شیان او د سکولونو ماشومان له د سکول جامع ورکوي. محبوب شیر دغه تنظیم مشر دی.
موږ د کورونا د لهر نام تیر شو، دا اوس بیا هم کورونا لهر رااله، په دې کې هم جاری وساتو. زمونږ کچ کم ډونر وو، هغه ډیر افیکټ شوی وو، هغه مغه خپل همتونه بیلو، هغه موږ ته دا یقین دهانی راکړه چې تاسو خپل کار جاری ساتئ. دا پټ پکې چې کومه موږ په هر میاشت کې د غریبانو او یتیمانو کونډو ته ورکو.
د دې ورځې په مناسبت سره ملګری ملتونه دا هم وایي چې باید داسې هم وي چې خلکو کې د همدردی په حواله بیداری پیدا شي، او دا هغه ورځ ده چې پکې خلک متحد وي او هر وګړی باید د خپلو هیوادونو حکومتونو ته وریاده کړي چې د انساني همدردی د پاره دي د نړیوالو لوازنامو احترام وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
څور نوالو لړمانان پور نکړي دي که سو اتم سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختش به ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا کې د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو نوې اونیز خبرونه تور تمونه د 2020 کال جنوري څخه اوریدلای شي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د کورونا وایرس وبا په 2020 زیږدیز کال کې د نړۍ اقتصاد زخت ډیر تاوان ورسو، ډیری تجارتي شرکتونه وترل شول، میلیونه خلک متاثر شول. په یعنی حال کې حکومتونه د ولسونو د ستونزو کمولو په هڅه کې دي، خو پښتنه دا چې پراتلونکو 2021 زیږدیز کال کې بعد نړۍ اقتصاد ته اوخت تاوان جبران شي او کنه، او دا هم چې اقتصادي بیا رغونه بګنی هله ممکن وي چې د نړۍ ټول هیوادونه د کورونا وایرس واکسینو ته لاسرسی ولري او که څنګه. د مشال لړیو د خبر مرکزی څنګ د پښتنې په یو رپورټ کې څېړلې چې ملیحا امیرزاده لنډیز راوروي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړ کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا $12 کرب نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راوستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 3.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 113 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري سو میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي آزموینه څارنه خودلې ده تر 90% زیات موثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه خی په لږه موده کې واپس ته عادي حالات په لور روان شي. خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا خی ډیر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. خو کتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک UBS مشر ایکسل ویبر CNBC امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس UNCTAD د نومبر 19 په رپورټ کې خبرداري ورکړي چې د کووېډ-19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 0.9% وده وکړه. خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بند شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوي وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي. ول خو د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو صفایي کوونکو خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2000 په لومړۍ او نهمې میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو. یعنی دا د 3.2 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکووه په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو دا اوریدونکو خو سترته د ځوانانو غږ خبرونه چې تاسو د جمعې پر ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلې وه تکرار در خبرو. د دې اونۍ په خبرونه کې د مهاجرت د نړیوالې ورځې په موضوع خبرې شوې دي. د ورځ د دسمبر پر 13 المانځل کیږي. زمونږ همکار ګلیاز په دې خبرونه کې له هغو پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې یو شمېر هیوادونو ته یہ ہجرت کرے دے.
جلو 500 زول کی
دا بلیک گلوس والی پریتے
ما تا ریسٹورنٹ دے ایئر ایوارڈ ملا
کو بائیلی علاقوں کے فلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بال مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نہ سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگور نو سوشل میڈیا بند
دے زوانانو غق خبرونه.
قدمونو درکو د مشال رادیو ځوانانو غږ خبرونه کې زستا سو کوربا ګل ایازم. د دسمبر 13 هر کال د هجرت کوونکو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. په نننی پروګرام کې دا موضوع څېړو چې په بهر هیوادونو ته هجرت کوونکو پښتانه ځوانان څنګه ژوند کوي، په کوم حالاتو کې هجرت کړي. د پخوا پرتله چې خلکو به نور هیوادونو ته د مزدوري لپاره تلل خو اوس په هغه کې تر ډېره حده څه بدلون راغلی. په پښتنو سیمو کې زیاتره ځوانان بهر هیوادونو ته هجرت کړي او هلته زده کړې کوي یا د ژوند نورو څنګه کې خدمات ورکوي. د انټرنیشنل مایګرنت ډے د دې کال هدف چې دی هغه د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی. دا ستا هم ویم قدرمن وردونکو چې په 2000 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په هغه وخت کې دا پریکړه کړې و چې د دسمبر 13 به د مهاجرت نړیواله ورځ په توګه لمانځي. سکال یعنی 2000 کال تیم یا موضوع چې دی هغه د ری ایمیجنینګ هیومن موبیلیټی یعنی د انساني تحرک له سره باندې بیا غور کول دي. د ځوانانو غو په دې خبرونه کې پر دې موضوع بحث کوو. لومړی را سره ناصر وزیر د دوبۍ نه دی. ناصر، تاسو په پروګرام کې هر کله وای.
ډېر مننه ګولایا صاحب، تاسو د مشال رادیو ټول جمله سټاف او د ځوانانو غو خبرونه چې سمو موردون کې دی په پښتنه ورته سلام وایم او ډېر مننه کوم چې ماته په پروګرام کې بلنه راکړه.
ډېر زړه خوشاله اوسې ناصر. ما سره نجیب همدر صاحب هم په دې پروګرام کې ملمه دی، هغه هم په دوبۍ کې په یو کمپنی کې کار کوي. نجیب همدر صاحب، تاسو په پروګرام کې هر کله وای.
ډېر مننه ګولایا جانم، تاسو شراغ له هر کله راشه او زه په خپل وار تاسو ته او د دې خبرونه ټول اوریدونکو ته او تاسو ټول سټاف ته نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم.
خوشاله اوسئ. را سره له جرمنی نه پی ایچ ڈی کوونکی واحد وطن یار هم را سره ملمه دی. وطن یار رو، تاسو ته هم په پروگرام کې هر کله وای. خوشاله اوسئ. د بحث آغاز به وکړو، څنګه تاسو ته ما په ابتدایي کې هم ویلي چې د دسمبر 13 هر کال د هجرت کوونکو یا د مهاجرت نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. دا غنه دي چې دا نور سره چې کوم ریفیوجیز یا کډوالي دا غنه ده، خو څنګه تاسو هجرت کړی دي نور هبادونو ته، اولته کار روزګار کوي، زده کړې کوي، نو لمړی به ناصر ورته ستاره شما چې په کوم حالاتو کې مو لکه خپل وطن نه هجرت وکړ، کوم داسې داغو کومنګ په خوانی هغه ته وګورو، په خوا وزمنګ مشران او نور زینو ته هجرت کوونو مزدوري بوي.
ګولایا صاحب، اصل کې کومنګ وګورو نو یو کسوله مجبور شي چې هغه بهر هوا ته لاړ شي، هم او نو وګورا زمونږ وطن کې سمرا چې زما عمر دی تقریبا کله زما دیش کله عمر دی، نو چمون په خو بدو را پوي شو یو، نو زمونږ د علاقې چې کوم حالات یې نو هغه لکه په هغه حالاتو کې کس سړی نشي کولای چې خپل تعلیم جاری وساتي، خپل کار روزګار جاری وساتي، نو همدغه سودا سه مسالې وي د وطن چې سړی هغه ته مجبور کی چې سړی بهر کې وا تلاش. ځکه ګولایا صاحب، ما په وطن کې ځکه کړه کوله ز لاګیاو ما، نو چې دا وطن کوم حالات وو نو ما نشو کولای چې زخپل زکړه جاری وساتم، ځکه چې کورنۍ چې کومه خرچه وي، بیا زما دا سبق چې کومه خرچه وي، بیا ګولایا صاحب زما د رتلون کې چکم نسل دی، زما ما شومان بوي، نو هغه به هم سړی سوچ کوي، نو ما نشو کولای چې
لکه تاسو وایي چې تاسو حالات مجبور کړی او خپل د خپل خراتلون کې لپاره تاسو دا ګام پورته کړلو. نجیب، تاسو څنګه لکه څنګه چې ناصر روچې دی په دوبۍ کې یو په شخصي کمپنی سره کار کوي، ډیر ور په خبره چې د دیش کال په عمر کې دی او د حالات تو داسې مجبور کړو چې بهر ته لاړ شي، نو ستاسو خپل خاطرې څنګه وي؟
ګولایا صاحب، داسې دا کنه چې په پښتونخوا وطن کې از موږ خپل وطن کې ما خپل مزد کړی کړی دی، ته ضرور لسم سین په مزد کړی کړی دی، بیا دا غین اورست ما دا میډیا یا دا ریډیو ریپورتینګ سره کار کولو کنه، یو پنځه شپږ کاله ما دا ریډیو یا ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی. دا چې زما سره خو د ژورنالیزم ما زده کړې تر لاسه کړې نه وي، خو بیا هم هغه کار چې کوم هغه ما شوق لرلو او د وزیرستان په نمایندګۍ ما خپل کار چې کوم دی هغه پر مخ بوتو، نو هغه چې کوم څه وو هغه هم د دې حالاتو له وجې متاثر شول، هغه راډیوګانې هغه سټاف چې کوم هغه ځای ودرېدو. بیا چې کوم ته هغې نه ورستې زه د کشتم یا ګمرک په برخه کې ما کار کوم، نو پدې کې زما کلیرنس دغه لایسنس وو، یعنی کم څه بچې بهر ملکونو ته دغه کېدل تلل کېدل کنه، هغه به موږ سرټیفیکیټ ورکولو او ډېر ښه کار او روزګار می روان وو. خو زه د نصیر وزیر د دې خبرې سره پوره متفق یم چې هلته چې کوم حالات شول پښتنو سیمو کې بدمنش پی، نو علت یې همدا و زړګی چې ما هیڅ سوچ نه وکړی چې زه به مسافر کېږم، او چې دا حالات راغلل نو زموږ کاروبار په ټپه ودرېدو، بیا مسافر ته زړه ښه کړ.
صحیح، لکه څنګه تاسو ویل تاسو هم دا یو ستونزه او په دې اساس مانی. وطن یار، تاسو الته زدکړې کوي پی ایچ ڈی کوي په جرمنی کې او ډېر موده مشوا نو کتا سره سره خپل داغه شریک کوي چې څنګه احساسمو تاسو احساسول چې کله تاسو هجرت کولو په پام کې وو چې په خوا به هم مشرانو دغه شانی یو زین بل ځای ته هجرت وکړو نو کار لپاره دغه لپاره
زما حالات چې د دوه ملمنو سره لږ تر توپیر لري ځکه زه ډېر پخوا د آلمان ته راغلی یم او هغه وخت کې چې زه د افغانستان نه دلته راغلم نو حالات په افغانستان کې داسې وو چې په ځانګړې توګه ځوانانو ته کوم آینده یې نه لرودله. مثلا زه په 2000 کال کې د آلمان ته راغلم، هغه وخت په افغانستان کې جنګ تر ډیره بریده زیات وو او هغه وخت داسې یو وخت و چې ډېر کم ځوانانو به دا تصمیم نیوه چې تاسو کوم بهر ته البته خارجي اردونو ته لکه غربي اردونو ته لاړ شي. نو حالات داسې وو موږ یې مجبور کړي وو چې هېواد ترک کړو او دلته راشي.
صحیح اوس ولې ښانې په دې په دې موضوع بحث وکړو چې التساسي ژوند څنګه دی ناصر رور التسنګ استاد یو شخصي کمپنی سره کار کوي نو څنګه محسوسوي؟
ګولایا صاحب زه ګوره زده وزیرستان د سیمه وسیدون کې مانو الته کې په وزیرستان کې جوته خبره ده د ژوند کوم سہولتونه دي د نورو دنیا په مقابل کې بالکل پنيش برابر دي. زه چې دلته دوبۍ ته راغلم نو د دوبۍ چې کوم حالات نو ولیدو نو د خلکو روزګار نو ولیدو دغه دوی د ژوند د تیرولو طریقې مې ولیدلې د دوی کاروبار نو ما ویل مونږ ولې دومره پاتې یو د نورو نړۍ نه نړۍ سکوي چرته لګیا د او چرته او مونږ سکو نو زه دلته چې راغلم دوبۍ کې نو د اعلی ډېرې صنعتې چې ما کومه کمپنۍ کې کار دپاره لکه کوشش وکړو نو خبرونه په کمپنۍ کې کار میلاو شو نو اوس خدای د خدای شکر دی بس لګیا یو کار روزګار مو مخه دی او خسارت پکې پاس کیږي نو شکر دې خپل کار نه ډېر مطمئن یو.
سیدا نجيب د هجرت تاسو څومره ګټه درور رسوله په شخصي توګه باندې او بیا هغه کبه مجبوط وګره بالو په ټولنې ته؟ نجيب تاسو زما غږ غوري
او بالکل ګلای صاحب زما غږ غوري
او واو ښه
خطا
سو پختنه او ما هم دا پختنه و چې د هجرت تاسو ته څومره ګټه درور رسوله او بیا تاسو ته پزانی او بیا ټولنې ته؟
دا سدا ګلایا جان چې زوړه کای وم کنه بیا به ما ماته پلار ویل چې بچی ته زده کړی کا سبق وایا. هغه په خپل مسافر وو هم زموش په خاطر هغه هجرت کړی وو بهر په عربی وادونو کې هغه ډیر زیات وخت تیر کړی وو نو مشته ویل چې تاسو کوشش وکړئ زده کړی وکړئ بل ورځ چې داسې نه وی لکه زه چې مسافر یم په پردو وطنونو کې. هجرت چې کوم دی ماته دا ګټه راکوي چې ماته د خپل وطن احساس راکوي ماته د خپل ضایع وخت کنه چې مونږ کوم همداسې ضایع کړی دی دغه احساس راکوي. او بل تر ټولو غټه خبره ده چې زموږ فامیل زموږ بچیان چې کوم دی هغه به موږ هیڅکله دې ته نه ورکوو چې هغه بې سواده ستر شي بې علمه بې تعلیمه. هجرت خو فلحال مقتدا فائدہ را کړی چې زموږ لوجه زموږ خاندان زموږ بچیان چې کوم دي ان شاء الله چې موږ به کوشش کوو چې دا غیر اتلون کوي خشي ورکړه.
ها دا تاسو خبره ډیره سم وکړه. وطنیار ورته برازم وطنیار د ملګرو ملتونو د هجرت کوونکو د نړیوال ورس په مناسبت دا ویل دي چې هجرت کوونکي خپل پوهي شبکې او مهارتونو او قوي او لا ډیر دوام لرونکو ټولونو رامنځته کولو کې مرسته کوي. نو تاسو څنګه ګوري تاسو دومره مو د ورشولا په المان کې په جرمني کې نو څنګه ګوري تاسو؟ ام
انا صدق د ملګرو ملتونو خبره خو سمه ده خو کوم بیا عدالتي چې په نړۍ کې روانه ده دا خبرې د ټولو خبرو په لیک کېدل تدیر هدا ستونزمن ده. مثلا مثال په بیګي ورته وګورو غریب وګړو فکرونه فعالي تحصیل کړه ځوانان روزي غیدي مسلکي کسان وي خو د فکر د نشټون له امله د امنیت د نشټون له امله
هغه ودونه چې فاس کوم پرمختګ کړی دی هغه وته دا زمينه برابرې شي دي راشي دي نورې ودونه کې کار وکړي. خو په دې معنا ده چې هغه ټولنې کې چې هغه دي ورشي وي دي سترشي وي دي او هغه ټولنې چې دي اړه نه شي هلته دي هیڅ کار نه شي کولی. دي هغه ځالته رشته ځکه چې دغه لړیوال سیستم د څه چې ټول هغه ودونه ته شي کومې ودونه چې ورته ښه زمينه برابرې وي.
صحیح ده.
دا خپل یو بیا عدالتي په ټولنې کې روان ده. هغه دي فرض کوم په سیسه دي مثلا دي د سیس ځوانان چې په بهر کې درس ویلې دي او بلته کوټه یا هواته یا خلکو ته ژوند دي هغه دي د انفرادي ډول کته سو لاس یا شل بیږي ونی سي په دې کې شاید یو را پیدا شي چې بلته هواته ستون شي یا بلته لا شي هواته هغه کوم شی چې ګټلې دي دا هغه خپل ټولنې ته ورکي. دا د یو شی روان دي خبره د ملګرو مجلسونو ښه خبره ده خو تطبیقول ډیر مشکله ده. مثلا د دوه ورونو چې خبرې کوي کنه وزیر صاحب او همدرد صاحب هغه ته وګوري چې دي بهر نه کار کوي کدا زمينه په یواد کې ورته برابر وي هغه دی ولی دي کار کوي. خو موږ پیږو چې موږ یو ودونه کې دا زمينه پر اتم کې شلو دیش کولونه کې نه برابر دي. نو دې له خاطر کوم کډونه چې موږ هلته روزو یا که په بهر کې روزل کیږي هغه دې بیرته زر نه کوي چې کې واته لاشي.
ګولایا صاحب आवाज مو کټ شو لکه د پښتون راته تکرار کړو بیا
د وطنیا رور خبره تاسو واوریدلې ځکه چې هغه خپل اوس پی ایچ ڈی هم کوي په دې غکی پولیټیکل ساينس کې او په دې مختلفو هغه معنی په هم د سیستمونو معنی نظامونو معنی چې څنګه روان دي. ما وسره یو دا بوزو کوچ ملګر ملتونو وای چې هجرت کوونکې هغه د ټولونو رامست کول او خ کول کې ډیره مرسته کوي. نو تاسو خپل هغه سره شریک کی چې تجربه چې آیا سومره تاسو د خبرې سره متفق یې
او بالکل ګولایا صاحب لکه زه چې وزلته کې دوبۍ ته راغله یم تقریبا زما درې کله کې چې زه د دوبۍ کې کار کوم نو د دوبۍ ته ګلوبل ویلیج مثال دی یعنی د هر دنیا خلک پکې موجود دي د هر دنیا د خلکو سره ستاناسته پاستره درومې ده دوی د کلچر نه د دوی د غم او د خادینه د دوی د کار روزګار نه یعنی انسان ډېر وسور نه تکول شي د دوی لکه انسان دا سوچ وکي آیا د کوم پر مختلفه هوا دونه دی بیا خاص کر دلته دوبۍ د دوی کومه دغه وجه ده چې لکه زمونږ وطن کو ګوره زمونږ وطن د سرو سپینو ډک دی آیا مونږ ولې دومره پاتې یو او امارات یا دوبۍ ولې د زمونږ نه دومره مخکې تر ده چې دلته کې امن امان دی دلته کې روزګار دی دلته خوشحالي ده دلته کې تعلیم دی. نو سړی بیا خپل هغه احساس کولی شي چې یعنی د دوی ولې زمونږ نه دومره مخکې تلې دي مونږ ولې دومره شاته پاتې یو بیا سړی ډیره تجربه راشي په هغه خپل ژوند کې ډیر څه په خپل سترګو باندې وویني او دغه ډیرو کارونو نه تجربه بیا بالکل چې کلی وطن ته لاړ شي نو هغه تجربه یا هغه به خپل خلکو سره شریکولی شي او یا څه په سترګو کتلی وي یا څه تجربه شي وي نو هغه باندې کار کول چې یاره مونږ په وطن کې هم داسې امن راشي داسې روزګار راشي داسې خوشحالي راشي لکه څنګه کې. نو کڅړې چې کوم دلته کې په کوم خبرو باندې عمل کیږي هغه خلکو کې اجتماعي شعور راولي چلته کې هم څنګه څنګه کارونه وشي چې دلته کې شوي دي نو زمونږ ټولنه هم د دوی ټولنه په شان مخکې تللی شي او امن هم راتللی شي روزګار هم راتللی شي داسې چې د بهر ملکونو نه به هم خلکو ورته راشي.
بالکل نجیب رو تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
ګولایا ځانس مانا تاسو دا غږ چې کم دی او کم چې دا بل زموږ دریم ملما دی په جرمنی کې دا خبرې ما وانه ورې دي.
ها ها
وحید
وطنیا رو سر می دا موضوع سیڑلا چې په د هجرت کوونکو چې کوم نور هیوادونو ته لاړ شي نو د ملګرو ملتونو دا وایي چې دا غوی د نورو ټولنو کې د لا پیاوړي کولو کې ډیره زیاته مرسته کوي. تاسو خپل د نور مودا پاتې شوي نو الته تاسو څنګه دې هغه ته څنګه فکر کوئ؟
دا سیدا ګولایا ځانه چې پټولونه غټه خبره خدا دا چې دلته زه په پردیس کې چې کوم ژوند کوم کنه دلته خلک دا وخت ضایع نه کوي یعنی هر سړی دا وخت قدر کوي خپل وخت باندې کار کوي یعنی دا وخت چې کم ټایم ټیبل وی هغه ورته معلومي زموږ استادو په دې سیمو کې په پښتنو سیمو کې به یو کس مسافر وي او تقریبا یو لاس دو لاس کسان فامیل شکم دی هغه همداسې په کور باندې هغه د وخت ضایع کوي او ورته وایي چې خیر دی فلانی چې کم دی هغه به یې دبره نه راګټي او موږ به ورته ناست یو. نو دلته چې کوم خلک دي هغه وطن ته ډېر زیات وفادار دي په پرتله زموږ ستاسو د پښتنو. د قانون ډېر زیات احترام کوي او په خپل وخت باندې کار ته ځي او په خپل وخت باندې خپل روم ته راځي خپل کمرې ته. او داسې دي چې دلته ټول خلک چې کوم دي ځای په ځای سکولونه دي زده کړې دي هم په جونو سبق وایي هم په خپل ورونو سبق وایي. نو اثر یې په موږ باندې ډېر زیات دی. موږ چې کله وطن ته لاړ شو په وطن کې لکه سړی دلته چې کوم عادت شي کنه نو هغه خلک درته بدلې دی شي چې هغه ټوله ورځ فارغه وي فارغه تیره کړي. نو زما اوس په خپل عادت جوړ شوی دی چې وزګار ورځ یا بیکاره ورځ دغه هیڅ خوند نه راکوي ځکه چې بیکاره کوم ورځ تیره شي بس بېګته یې صرف اخ پاتې شي نور څه یعنی ستا د دغې ورځې ریکار چې کوم دی هغه هیڅ پاتې نه شي. نو زه ویم چې ما ډېر څه نه زده کړی دی ورور راته یو درې څلورو کالو مسافرین.
ښه موږ سره اوریدونکو دې ګورو چې تاسو قدرمنو ملمنونو سره پښتنه لري. السلام علیکم سړی مشه.
وعلیکم السلام ګلایا صاحب تاسو ته او تاسو درې وړو ملمنو ته سلامونه او احترامات انامولا کاکړې هم کلاس کلاس
انامولا ورور څه پښتنه لري خوشاله سي.
ګلایا صاحب پښتنه خو می د نجیب نه او د ټولو مسافرونو هم دغه ده چې دوی په بار هیوادونو کې یا په دوبه کې یا په داسې نور هیوادونو کې ژوند کوي او نجیب زمونږ ملګری هم د دوه درې کال کېږي چې مونږ یو بل د سوشل میډیا د لارې پیژنو. نو نجیب دی هغه د خپل دغه د درې کلنې مسافرې هغه تجربه یا هغه سي سره ته ماغه کې چې دغه زمونږ چې دلته په وطن کې کم ځوانان دي چې هغه ځینې ځکه مطلب کار کول څومره ګران دی هلته دلته کول څومره ګران دی. آیا دغه ځوانان غواړي چې راشي دلته وطن کې سکار روزګار وکي یا غنورو مطلب دغه ځوان کولته د دوی پیغام څه دی؟
صحیح ډیره غوړ خبره دی وکړه ډیره غوړ خبره دی وکړه نجیب رور.
دا سیدا چې د وطن ځوانان چې کله هم مسافرې ته زړه ښه کوي یا بل وطن ته ځي تر ټولو غوره خو دغه دا چې هغه لږ څه لوستی وي لږ څه تعلیم یافته وي لږ څه کار او هنر یې زده وي. دلته چې راش کنه دلته ورنه د هم د دې وطن تجربه غواړي چې آیا تا په دې وطن کې څه کړی که په خپل وطن کې ته ډیر تکړای او ته چې په بهر لاړ شې کنه نو ستانه بعد هغه ځای تپوس کیږي.
ناصر وروره که تاسو مراته لنډ شان دې غرا کوي او بیا وطن یې ورته ورشمه.
بالکل ګلایا صاحب ګوره چې څوکم سمره زمونږ ځوان کول یو هغه څوک چې غواړي چې ځکه زه تجربه په دوبۍ کې لرم چې دوبۍ ته راشي یا متحده عرب امارات ته راشي د کار پیدا کولو لپاره لکه نجیب همدر چې خبره وکړه ګوره کار خو پیدا کول خو آسان دی کار خو تقریبا هر چا ته پیدا کیږي خو یاد چې داسې کار پیدا کې مطلب چې ستا لږ عزت هم پکې برابر وي او کار هم لږ آسان غوندې وي.
وطن یار رور که لنډ شانې راته خپل د رور خبرې به تاسې اورېدلې.
د کاکر صاحب پوښتنه ډېر په ځای او معقوله پوښتنه وه ایاز صاحب. لومړی خو دا چې زه چې د لر او بر حالت ته ګورم کوم ورونه چې د دغه منطقې یا د دغه سیمې چې بهر تللی دي که په هره کچه چې زده کړې کړي که نه تجربې ترلاسه کړي چې بېرته راستون شي دې کولی شي چې یو غټه اغېزه په ټولنه کې ولري. دا لومړی خبره ده. او ورپسې زه باید ووایم چې ما هغه که مخکنۍ خبرې ته که متوجه کړی وي نو ما هلته یوه لنډه یادونه وکړه هغه چاپېریال کوم کې چې د بهرني میشت افغانان یا ورونه چې بېرته ځي او د دغو دواړو ترمنځ کوم تعامل چې کېږي هغه ډېر اغېزمن نه ده. د مثال په توګه مونږ په بهار کې یا دلته په لویدیځ هېوادونو کې مونږ سره تقریبا تر سلو زیات هغه افغانان دي چې د پی ایچ ډي په کچه زده کړې کوي خو دوی دې غواړي بېرته هېواد ته ستون شي په هېواد کې کار وکړي خو ستر لامل یا ستره ستونزه په هېواد کې دا ده چې دوی ته دغه تخنیکي او هغه امنیتي زمینه هم برابره نه ده چې دوی بېرته راشي هېواد کې کار وکړي.
د تاسو خپل هم د سیاسياتو کې پی ایچ ډی کوي پولیټیکل ساينس غم دی
دا چې کوم شخړې دي کوم غدي دا چې کوم اوس رامنځته شوی دي د مهاجرت ته او د هجرت کوونکو ته څومره ستونزې جوړې کړې چې په خوانی او اوسنی هغه سره مانی
یو غټه ستونزه دلته د نړیوال په کچه کې دا ده چې موږ دغه د مایګریشن او د ریفیوجیو په منځ کې یو صحیح ځانګړی تعریف نه لرو.
یا دکاو
بلې او ایدی دغه د الفاظ او د تورو په تعریف کې لږ سره تعامل لري کنه. معمولا مایګریشن هغه کسانو ته وایي چې هغه وزیر صاحب او اندرسته پس کوم چې د کار لپاره ځي په هیوادونو ته کار کوي. خو دغه جګړې او شخړې چې دیاتیږي خلک د چ مجبوریږي او بل هیواد ته ځي نو دغه ته فاستوم ریفیوجی وي کنه. د ذکر نو دې د شخړې او جنګونو دا یو لامل دی چې په نړۍ په کچه دومره دښتو زیات کډوال اوس موږ لرو. بل لامل دا ده چې په ځینې هیوادونو کې هغه طبیعي یا جوي حالت داسې خراب دی چې پس کوم اغه اقتصادي کچا ډیره چې شوې ده خلک مجبوري چې لاړ شي. او هغه دریم برخه ده چې دغه غیر عدالتي سیستمونه چې موږ په نړۍ کې لرو. مثلا یو هیواد ته کارګر ته ضرورت لري، اړتیا لري او خو زیات پیسې لري، نو هغه کولی شي چې په هر هیواد کې هغه پخه کلک کلک سرونه
یو بل هغه هم لرم پښتنه لرم تاسو نه چې په دې حالاتو کې چې کوم تاسو دې خبرو ته اشاره هم وکړله، کوم په انګریزي کې استعمال استعمالیږي برین ډرین کنه، چې کوم با صلاحیته وغدي هغه هم به د خپل وطنونو نزی او نور هیوادونو ته هغه صلاحیتونه او هغه الته لیږي. نو دې څومره اثر کړی دی په دې هغه باندې
کوم هیوادونو کې چې دغه کسان شته دي یا کوم هیوادو ته جدید دي
چې کوم ته ځي او به خپل هیواد باندې دغه اثر پریوزي، ځکه چې موږ ګورو ډیر با صلاحیته ډیر تکړه کوم د پاکستان یا د افغانستان شر راولون ډیر ډاکټران چې دي هغه خپل هیواد نور هیوادونو ته به هجرت کړي دي.
بله ضرورت متوجی او دا ډیر خوشون کی او دا ډیر خطرناک دی. د مثال په توګه موږ په افغانستان کې د 2001 نه راپدې خو د زمينه برابر شو ډیر د سکسان درول چې په ډیر لوړه کچه ذکر وکړي په بهر کې د ذکر چې په افغانستان کې د زمينه برابر لاسي یا غیر لاسي برابر نه مدیدی نوري ودونی کی زمینی برابر دی دی زی هغه نوري ودونی کی کار کوي او په اخر کې غټه هوا ته نشته. یو زنګړی غټه کورنۍ ته لري، مثلا خپل او کزه بچو ته چې پیسې غټي هغه سره د غړي ژوند سو کال کې خو یو ته یو دولت ته غټه اصلا نشته. او بل دا چې موږ په نړیوال په کچه ډیر د سیسټم لري په دې په دې لوجیس هی ودونی کی په پرمختګ لري هی ودونی کی مثلا د دې کارګر ته اړتیا لري. دته نفوس یات شوای دی اکثر زوړ شوی دی پښتون خالی دی لغور چې د نوی کسان د نورو ته ونه راوړي. یا بل مسله دا ده چې د ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی دی چې انجینران او سافټویر انجینران ټول د دې ودونه راغوري. خو په مجموع کې ګټه هغه ودونه کې هغه ودونه ته نشته کوم ودونه کې چې دغه زمان دغه بچان چې هلته روزل شوی دی او غړ شوی دی چې په پایله کې هغه واټ ته فرس کوم کار وکړي.
کار وکړي صحیح
ستاسو شته د لبه مرغه.
بالکل تاسو درې وانو قدرمنو سره ودا د بحث په دې ځای رانغړم. په اخر کې ناصر وزیر وروره موږ یو قدرمن تپوسم کړو پیغام بم سي
ګولایا صاحب ګوره د غیو اوریدونکو تپوسم کړو بهر هوتونو ته تلل یا مسافري دغه دومره بد کار نه دی دومره ستونزم نه لري. خو ستاپ زده کړه ستاپ هنر باندې هغه چا خبره چې ډیپند کوي. نو په کار دا هغه کسان چې غواړي چې بهر هوتونو ته لاړ شي نو کم از کم څه هنر زده کړه ځان سره یوسي.
صحیح همدرد وروره
مننه کولای ځان زما به رښتنه پیغام دی خپل ټول وطنوالو تاسو چې دا خبرونه اوري چې تاسو خپل وطن ته وفادار اوسئ. د خپل وطن ډېر زیات زموږ وطن تر ټول یعنی د ډېرو هیوادونو نه ښایسته دی. هلته معدنیات دي، هلته ډېر څه داسې دي که نه چې موږ په دې نه اړه کېږو چې موږ مسافرې ته لاړ شو.
وطن یار روډ
خبر تجربے دیدی تو مختلف ڈاؤل یا مختلف اشکال و کدیدی مناسب کبھی
دریوانو قدرمن ډیر زیات مننه چې د مشال رادیو په دې ازوانو خبرونه کې تاسو برخه واخیستله، خپل خاطرې هم شریک کړي او خو پیغامونه سره خصو کاله ژوند ته غواړم. ډیر مننه د مشال رادیو قدرمن او درکو هم دې سره د مشال رادیو د ازوانو غک خبرونه په هم دې ځای رنګاړو. خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي خو د مشال رادیو خبرونه به